السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام د تایر روشان په تخنیکی همکارۍ تاسو د ازادي راډیو خبری مجلې ته خره غلاست وایم وړاندې اورې د ایران یو لوړ پوړی پلاوی نن کابل ته تللی دی
د ایران د رئیس جمهور خاص استازی حسن کازیمیر کومی کابل ته راورسید د سفر هدف د دواړو هیوادونو تر مابنځ د اړیکو پیاوړتیا
لسګونه افغان کډوالو د اندونیزیا پلازمینه جاکارتا کې مظاهره کړې او وایي چې د دوی د پناه غوښتنو لپاره څوک ځواب نه ورکوي په خوست کې له دې دوه درې ورځو راهیسې د نجونو ښوونځي بیرته پرانیستل شوي دي د لیسې د دورې دوه زده کوونکي رڼا او هیلې وایي
موږ غواړو چې زموږ ښوونځي نمایشي نه وي بیا ونه تړل شي اوس موږ ډېر خوشحاله یو چې موږ ته یو ځل بیا مکتبونه پیل کړي دي
دا چې طالبانو مکتبونه ځنډولي وو اوس یې شروع کړل موږ ډېر خوښ یو خپل
تر هر څه مخکې بل اسد الله لودین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورو
طالبان وایي کندهار ښار کې د داعش یوه ځاله له منځه وړې د طالبانو کورنۍ چارو وزارت وایي د پاسپورټ شپېته تنه جعلکاران او کمیشن کاران یې نیولي او ټاکل شوي د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران پر بلاروس نن نوي بندیزونه اعلان کړي بشپړ خبرونه په کندهار کې د طالبانو ځایي چارواکي وایي چې د ښار په څلورمه حوزه کې د داعش پر یوه پټنځای عملیات کړي دي کندهار کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مرستیال او د اطلاعاتو عامر شمس الله سمیم ازادي راډیو سره خبرو کې دا بریالي عملیات وبلل
د ایران هیواد د رئیس جمهور خاص استازی حسن کازیمیر کومی او لاغ سره مل پلاوی چې د مختلفو وزارتونو مرستیالانو معینان او نمایندګان ورسره دي نن سهار کابل ته راورسید
دا د طالبانو د ویان مرستیال احمد الله وسیق و چې ازادي راډیو ته د ایران دی و تللی پلاوی د سفر په اړه جزئیات ورکول د ایران یو پلاوی نن سهار کابل ته ورسید د دې پلاوی مشري د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي کوله تر اوسه د طالبانو حکومت کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی خو له دې وړاندې پاکستان او د قطر په ګډون یو شمېر هیوادونو استازي کابل ته تللي او له طالبانو سره یې کتلي دي له دې وړاندې د اکتوبر په 18مه ایران د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د یوې غونډې کوربه و هغې غونډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالاحیان وویل طالبان باید پرېنږدي چې د افغانستان دننه ترهګریز اقدامات د ګاونډیو هیوادونو امنیت ته خطر پېښ کړي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو اداره سیګار وایي د منځنۍ اسیا هیوادونه کولی شي پر افغانانو خپله برېښنا بنده کړي سیګار نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت ګاونډیو هیوادونو ته د برېښنا پیسې نه دي ورکړي سیګار خبرداری ورکړی چې اوسنیو تړونونو ته په پام د برېښنا صادرونکي هیوادونه د پیسو د نه ورکړې له کبله خپله برېښنا بندولی شي د افغانستان برېښنا تر ډیره د منځنۍ اسیا له دوه هیوادونو ازبکستان او ترکمنستان څخه تامینېږي هڅه مو کړه چې په دې اړه د برېښنا شرکت نوی نظر راواخلو خو سملاسي د چاپو موندلو بریالي نه شو له دې وړاندې برېښنا شرکت ویلي و د هغو خلکو د برېښنا مزې پرې کوي چې د برېښنا بیلونه نه تحویلوي یو شمېر افغانانو بیا ویلي تر ډیره د روانې بېکارۍ او بېوزلۍ له کبله نشي کولی د برېښنا بیلونه تحویل کړي د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي د پاسپورت شپېته تنه جعلکاران او کمیشن کاران یې نیولي دي د دغه وزارت ویان سعید خوستی پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دا کسان د دوی د کورنۍ امنیت لخوا پیژندل او نیول شوي چې په خبره یې د پاسپورت ریاست کارکوونکي هم پکې شامل دي خوستی وایي نیول شوو کې ځینې داسې هم شته چې د طالبانو په نوم یې جعلي اخطارنامې جوړولې طالبانو وړمه ورځ په اوو ولایتونو کې هم د پاسپورټ ویش پیل کړ خو سره له دې هم په کابل کې پر دې ریاست ګڼه ګوڼه ډېره ده او په ورځو خلکو ته نوبت نه ور رسیږي سلګونه افغان کډوالو نن د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ مخې ته اعتراض یا لاریون وکړ. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې دغه کډوال غواړي چې له انډونیزیا بهر د پناه غوښتنې د قبلېدو چارې ګړندۍ شي. اعتراض کوونکو دا شعار له ځان سره لیږدوه چې کورنۍ مو په خطر کې دي. په انډونیزیا کې زرګونه کډوال چې ډیری افغانان دي په دې هیله استوګن دي چې د استرالیا په ګډون په شتمنو هیوادونو کې سیاسي پناه ورکوي. شي دوی شکایت کوي چې کلونه کېږي غوښتنلیکونه یې سپارلې دي خو تر اوسه یې په کار کې هیڅ راز پرمختګ نه دی شوی. خپله انډونیزیا د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی ځکه دغه هیواد چاته سیاسي پناه هم نه ورکوي. او ټاکل شوی د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران پر بیلاروس د بندیزونو یو نوې لړۍ اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې په ختیځ سرحد او بیلاروس ترمنځ پوله کې د کډوالۍ ناورین جدي شوی دی. د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې جرګه کیږي او تمه ده چې د بیلاروس پر واکمن الکساندر لوکاشینکا هوایي کرښو د سفر په خدماتي پرسونل او نورو یو شمېر هغو کسانو بندیزونه ولګوي چې د دغه بحران لاملین بلل کیږي. دا مهال د منځني ختیځ، افریقا او افغانستان زرګونه کسان د بیلاروس او د پولان په ګډون د اروپایي ټولنې د دریو هیوادونو په پوله کې دیره شوي او د یخې هوا له کبله سخت شپې ورځې ګالي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه یوه، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه درې، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه څلور، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 15، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 12.
خبرونه مو اوریدل. لا غور سم د هوا د حالات اټکل و اورید کولای شي. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو .com کې اولولې. وربشو کابل ته نن یو لوړپوړی ایرانای پلاوی د طالبانو له مشرانو سره د خبرو لپاره کابل ته رسیدلی. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي پلاوی به د طالبانو له مشرانو سره وګوري او پر امنیت، ترانزیت او نورو دوه اړخیزو مسلو به خبرې ورسره وکړي. د طالبانو حکومت پر افغانستان له واکمنېدو وروسته پراخې هڅې پیل کړي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني. احمد تکل او نور جزئیات.
د افغانستان لپاره د تهران د ځانګړي استازي حسن کاظمی قومي په مشرۍ یو دولتي پلاوی د طالبانو له مشرانو سره د خبرو لپاره کابل ته رسیدلی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق ازادۍ رادیو ته ویل چې د ایران په پلاوی کې د څو وزارتونو معینان او استازي شامل دي او د طالبانو له مشرانو سره به پر دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړي.
سفر مخه او هدف دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او غښتلتیا، داسې د دواړو هیوادونو کې د تجارتي او ترانزیتي مشکلات او ستونزې چې کول تر څو افغاني تجارانو ته او ایران سهولتونه آماده سي، او همدغسې تر څنګ یو شمېر نور امنیتي مسایلو باندې به هم خبرې وسي.
د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ایران، پاکستان او ځینو نورو هیوادونو پلاوو کابل ته سفرونه کړي دي. په روانونه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی اسلام آباد ته د سفر پر مهال د امریکا، پاکستان، روسیې او چین په ګډون د تریکا پلس د غونډې په حاشیه کې ګډون وکړ. د طالبانو حکومت د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره هم د ښو اړیکو د ټینګولو هڅه کوي. د اکتوبر په 10مه د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف، د اکتوبر په 8مه د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف، او په سپتمبر میاشت کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی چې هیواد د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو کوربه و، په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره وکتل. له دې ټولو ډیپلوماتیکو منډو ترړو څخه د طالبانو د حکومت هدف څه دی؟ د پخواني حکومت ډیپلوماتا شکریا بارکزی وایي چې طالبان د نړیوال رسمیت او مشروعیت په هڅه کې دي، خو میرمن بارکزی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې که طالب مشران په هیواد کې دننه له نړیوالو معیارونو سره سم عمل وکړي نو هڅې ښایي نتیجه ورکړي.
که چیرته طالبان دنه په کور کې هغه شرایط مساعد کی چې کوم د افغانستان خلک دا غنه تمه او توقع لري، او البته دا په دنیا کې هم یو منل شوی پرنسپ دی چې هر نظام چې راځي هغه باید داخلي مشروعیت ولري. د دې کړنې د دوی پالیسی او د دوی سیاست کیدای شي د دوی برخلیک د دوی رسمیت پیژندلو لپاره مشخص کی.
د افغانستان پر ضد لی حکومت چې متحده ایالاتونو او نورو لویدیځو هیوادونو ملاتړ کاوه، له ایران او د سیمې له نورو هیوادونو سره ښه اړیکې درلودل، خو د طالبانو حکومت چې د زمري په څلورویشتمه واک ته ورسید تر ډیره له پاکستان، چین، روسیې او ایران سره نږدې دی، که څه هم د دوی اړیکې هومره نه دي تاوده شوي چې دوی به په نږدې راتلونکي کې د کابل نوی حکومت په رسمیت وپیژني.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
داعش یا اسلامي دولت ډلې بیګا په کابل کې د وړ مې ورځې چاودنې مسؤلیت ومانه. خود طالبانو د بهرنوی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د داعش د دغه سی بریدونو سر بیره وایي چې یاد ډله ورستربلې په کمزوریدو ده. د امیر خان متقی په خبره داعش په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره هیڅ ډول بهانه او مشروعیت نه لري او ښه ده چې له ورانۍ لاس واخلي. اخو د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي ویلي افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره لا ډیر واټن شته. جزئیات په دغه رپورت کې.
داعش ډلې ومنله چې د شنبې په ورځ د کابل په دشتي برچی سیمه کې چاودنه دوی کړي. ویټرز خبری اډرانس لیکي د ډلې په خپل ټلګرام د دې پیښې مسؤلیت منلی. طالبانو په دې پیښه کې د یو تن د وژل کېدو او دوو نورو ټپي کېدل تایید کړي، خو رویټرز د وژل شوي یو شمېر شپږ او ټپیان وته نه ښیي. داعش ډلې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې پنځه لوی او یو شمېر وړې حملې کړي چې د طالبانو په ګډون یې ملکي وګړي هم هدف ګرځولي. د داعش لویو بریدونو درې په کابل، یو په کندوز او یو په کندهار کې شوی، خو وړې حملې بیا د افغانستان په ختیځ ننګرهار او پلازمینه کابل کې دي. دا ټول بریدونه په ډیر شمیر مرګ ژوبله لري، خو له دې ټولو سره سره طالبان د داعش ګواښ جدي نه بولي. یو ځل بیا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي داعش ډله دوی ځپلې او رستربلې کمزوري کیږي. ښاغلی متقی د پاکستان له خیبر نیوز ټلویزیون سره مرکه کې ویلي داعش د افغانستان په 80% خاوره کې بشپړ له منځه تللی او په پاتې 30% خاوره کې هم فعالیت ورستربلې کمیږي.
اوس چې دا نوې سیمه پاتې شوې په دغه کې داعش پټو راپورته شو، په دې کې هم د دې فعالیت زیات شوی نه ده، بلکې ورس فورس کمیږي، ورس فورس کمیږي. دې نه معلومیږي چې زموږ عملیات او فعالیت او په سیمو باندې کنټرول ورس فورس کیږي. نو موږ امید لرو چې دا به په راتلونکي کې به له دې مشکل نه انشاءالله خلاص شو. په دې برخه کې که د داعش څوک وي، هغوی ته موږ دا خبره کوو چې د څه شي دپاره جنګ، ولې جنګ.
خغلی متقی پر رسنیو هم نیوکه کوي چې د افغانستان ناسم تصویر خپروي او د دوی د حکومت پر وړاندې جنگي پالیسی پر مخوري. خوشنون کې وایي د طالبانو حکومت د داعش ګواښ ته په ډیره ټیټه کچه ګوري او دا لویه تیروتنه ده. شنون کې شفیق همدم ازادي راډیو ته وویل
د پخوانی حکومت نسکورېدو یو اصلي لامل هم دا و چې لکه د اوسني طالبانو د نظام په شان دوی هم حقایق پټول او نه غوښته چې خلک او رسنۍ د امنیتي تهدیداتو په اصل پوه شي. اوس طالبان همدغه تېروتنه تکراروي. دا خبره هم جوته ده چې داعش داسې یو ګواښ ده چې نه یوازې طالبان بلکې د سیمې ګاونډي هیوادونه، د نړۍ ستر ځواکونه لکه امریکا، اروپایي ټولنه، روسیا او چین هم تهدیدوي او ګواښوي.
په کابل کې د شنبې د ماښام له چاودنې وړاندې د جمعې په ورځ د ننګرهار په سپینغر ولسوالۍ کې هم د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه وشوه چې پکې درې تنه ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. دا ډول پیښې په ټوله کې د افغانستان د تلپاتې امنیت او ثبات لپاره راټوکېدلې هیلې له ګواښ سره مخ کوي. هاخوا د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم روسیو بریدونو ته په اشاره وایي هیواد کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره لا ډیر واټن شته. خغلی کرزی پرون د افغانستان د نویو بدلونونو په اړه د اسلامي نړۍ د علماو په آنلاین غونډه کې ویلي اسلامي ټولنه د سختدریزۍ له ګواښ سره مخ ته او ځینې هڅه کوي چې دین د بدبینۍ او وژنو لپاره وکاروي. حامد کرزی دې غونډې ته وینا کې داعش یوه بهرنۍ وارداتي پدیده وبلله او زیاته کړه دا ډله د افغانستان له تاریخ او کلتور سره هیڅ تړاو نه لري. په افغانستان کې د داعش د فعالیت په اړه یو خلو دریض نشته. په مخکنی جمهوري نظام کې انځنی او چارواکو دا ډله د طالبانو همکاره بللې وه چې ورسره نږدې اړیکې لري، خو طالبان وایي داعش ته د دښمن په سترګه ګوري او له واکمنېدو وړاندې هم ورسره په بیلابیلو ځایونو کې درنې نښتې کړي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې.
ازادي راډیو ته غواګیست. یو شمیر
افغان کډوالو نن د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ مخې ته اعتراضي لاریون وکړ. په انډونیزیا کې زرګونه کډوال چې ډیری افغانان دي په دې هیله استوګندي چې د استرالیا په ګډون په شتمنو هیوادو کې سیاسي پناه ورکړل شي. دوی شکایت کوي چې کلونه کېږي غوښتنلیکونه یې سپارلې دي خو تر اوسه یې په کار کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. احمد تکاله او نور جزئیات.
د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې ډیره سلګونه افغان پناه غوښتونکو او کډوالو نن دوشنبه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر د دفتر مخې ته د لاریون پر مهال غوښتنه وکړه چې په بهر کې د دوی د میشتېدو چارې باید چټکې شي. د لاریون والو په شعارونو کې لیکل شوي وو زموږ کورنۍ په خاطر کې دي، لطفاً ژر اقدام وکړئ او کډوال ځای پر ځای کړئ او ژوندې خوندي کړئ. د دې لاریون په ګډونوالو کې د کډوالو د کورنیو یو شمیر ماشومان هم شامل وو چې شعارونه یې په لاسونو کې وو. یوې معترضې مېرمنې سیفا سید اسوشیتد پرس خبري اژانس ته وویل چې دا نوره نو پوزې ته رسېدلې ده.
نوره نو ناروغه یم، ناروغه یم له ډېرو فکرونو، له ډېر فشار څخه. کله کله چې خپلو ماشومانو ته ګورم غواړم ځان ووژنم.
بلې معترضې بیبی رحیمه فرهنگ دوست وویل دا په غزنی کې ښوونکې وه او په 2014 کال کې خپله دنده پرېښوده. انډونیزیا ته راغله ځکه چې طالبانو اختار ورکړی و چې له کوره دې نه وځي. نوموړي زیاته کړه چې یو ان ایچ سی آر په 2016 کال کې دې ته د کډوالۍ کارت ورکړ خو تر اوسه یې د دې د غوښتنلیک په برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی. بیبی رحیمه وایي دا په انډونیزیا کې کار نشي کولی نو ځکه په کور ناسته ده. انډونیزیا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی او ځکه یې حکومت سیاسي پناه غوښتونکو ته اجازه نه ورکوي چې کار وکړي او د ښوونځیو او روغتونونو په شان له عامه خدماتو کار واخلي. خو له انډونیزیا چار چاپیر هغه هیوادونه پراته دي چې ډیرو پناه غوښتونکو ته ځای ورکړی لکه مالیزیا، تایلند او استرالیا. د 2020 کال په دسمبر میاشت کې په انډونیزیا کې له 500 هیوادونو څخه شاوخوا 4000 کډوال راجستر شول چې ډیری افغانان دي. دا کډوال د دې لپاره انډونیزیا خوښوي چې له هغه ځایه په کښتیو کې استرالیا ته ولاړ شي. له 2013 کال راهیسې د استرالیا حکومت ډیر ځله دا کښتۍ چې په سمندر کې د سفر ډیره وړتیا نه لري درولې دي او بیرته د انډونیزیا اوبو ته استولي.
نور بسته له خزو سره په تړلو مسلو د ازادي رادیو دا بحث هر ونی د یک شنبه پورس د غرمی له 12:30 بجو تر 1 بجې پوري په ژوندۍ بڼه خبريږي. دا خبرونه د پنځ شنبه پورس په همدې وخت بیا اوریدل شي.
وربشو خوستا حالت له څور از رئیس د انجونو خوانزي پرانیستې دي. دوی وایي چې د نارینه او پښان د دوی ته هم د زده کړو خي اسانتیاوي برابر شي او بیا د هیڅ کله د دوی خوندزي نه تړل کیږي. په دې اړه له خوست نجيب الله خیل ریپورت لري.
په خوست کې د لوړو ټولګیو زده کوونکو انجونی د دوی پر مخ د خوندزي پرانیسته ته خوشاله دي او غوښتنه کوي چې تر دې وروسته د زده کړو بهیر په عادي بڼه پر مخ ولاړ شي. د دوشنبه په ورځ د خوست د کوونکو انجونو آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل د خوندزیو د تړل کېدو په موده کې خپلې راتلونکي ته اندېښمنې وي او فکر یې کاوه چې ممکن د یو ښه راتلونکي لپاره د دوی هیلې سر ته ونه رسیږي. د بی بی خدیجې لیسې د 12 ټولګي یو زده کوونکي رڼا وویل
موږ غواړو چې زموږ ښوونځي نمایشي نوي بیا ونه تړل شي او په راتلونکي کور کې موږ هم د خپل ښوونځیو په وخت پرانیسته غواړو. تعلیم چې دا په اسلام کې ښځې نارینه دواړو ته ورکړل شوی دی نو موږ هم غواړو چې زده کړې وکړو او خپل هدف ته ورسیږو. موږ چې کله په کورونو کې موږ ډېر په تشویش کې وو چې زموږ درسونه به کله پیل کېږي خو اوس موږ ډېر خوشحاله یو چې موږ ته یو ځل بیا مکتبونه پیل کړي دي.
وروسته له هغه چې طالبان په افغانستان کې د قدرت واګې په لاس کې واخیستي په ټولو ولایتونو کې له 1 تر 12 ټولګي پورې د نجونو ښوونځي وتړل چې بیا قرار قرار په څو ولایتونو کې نجونو ته د زده کړو د پیلېدو اجازه ورکړه. په خوست کې د 12 ټولګي یو بل زده کوونکي هیلې وایي طالبان په دې ولایت کې هم د نجونو زده کوونکو ښوونځي تړلې ول خو اوس یې پرانستل چې دوی ورته خوښ دي.
دا چې طالبان مکتبونه ځنډولي وو اوس یې شروع کړل موږ ډېر خوښ یو خپل آینده ته ډېر په تشویش کې کورو کې مدارس نه دی ویلی او دوی نه مهیله دغه دوی چې آینده کې موږ ته زر شروع کړي دا د دوامداره مکتبونه که څه هم هلکانو ته مکتبونه خلوص کړی دي، موږ هم حق لرو چې مکتبونه موږ ته خلوص شي.
هوا یو بل زده کوونکی ده، نوموړی وایي یوازې د ښوونځي لوستل هدف نه دی، بلکې غواړي پوهنتونونو ته ولاړ شي او د خپلې خوښې برابرو پوهنځیو کې لوړې زده کړې وکړي.
موږ چې کله په کورونو کې موږ به ډېره اندېښنه کوله چې ګنې زموږ مکتبونه به خلاص نه شي، زموږ ګرمنونه به پاتې شي، او زموږ په وړاندې مثلا نور هدفونه او هیلې هم لرو. مثلا پوهنتون به وایو خپلې خواښې پوهنځی ته مور پلار مو هیلې راته لري، نو زموږ هیله د دوی څخه دا ده چې آینده کې دوی موږ ته پوهنتونونه خلاص کړي او د مکتبونه مو چې وي نمایشي نه وي، یعنې دوامداره توګه موږ ته پرانستل شي.
بل لوري ته طالب چارواکي وایي د ښوونې روزنې په اړه یې پالیسي څرګنده ده، او هغه دا ده چې هلکان او نجونو دواړو ته د زده کړو ښه زمینه برابره شي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
ان شاء الله تعالی د نجونو د علاقانو دواړو د تعلیم زمینه په برابرۍ دومره اطمینان درکول شو چې په راتلونکي کې به په دې اړه ښه خبرونه واورو او داسې خبرونه به واورو چې هغه به د ټولو لخوا استقبال شي.
طالبانو له دې وړاندې ژمنه کړې وه چې نجونو ته به د زده کړو خوندي چاپېریال رامنځته کوي، خو پر افغانستان د طالبانو د بشپړې واکمنۍ نه درې میاشتې تېرېږي، اما په دې اړه لا هم کوم اقدام نه دی شوی، آن تر دې چې د دولت خزینه کارکوونکو ته هم تر دې دمه د کار کولو اجازه نه ده ورکړل شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه او یو شمیر پانګوال وایي د طالبانو له راتګ وروسته تولیداتو 50% بازار بایللی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل یوازې په درو میاشتو کې له 20 زیاتو فابریکو خپل فعالیتونه درولي. د صنعتکارانو ټولنه ګواښ کوي که ستونزې حل نشي په څو میاشتو کې به ډېرې نورې فابریکې هم وتړل شي، خو طالبان بیا د دوی د ستونزو د هواري او د روان حالت د ژر کابو کېدو ډاډ ورکوي. جزئیات په دغه راپور کې.
لنن څخه درې میاشتې مخکې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول. په دې درېو میاشتو کې په ټول افغانستان کې افغانان له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ شول چې افغان صنعتکاران هم ترې بچ پاتې نه شول. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي په دې موده کې شاوخوا 40 فابریکې سقوط شوي او فابریکه لرونکو د خپلو تولیداتو 50% بازارونه بایللی دي. د دوی په خبره دا لویې وړې فابریکې په کابل، هرات او جلال آباد کې تړل شوې دي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي سره له دې چې امنیت خوندي شوی، د کار زمینه له پخواخه مساعده ده، خو د بانکونو ناسم فعالیت، په نړیوال بازار کې د افغانستان د پانګې بندیدل او د وارداتو په برخه کې ستونزې د دې لامل شوې چې د ډېری فابریکه لرونکو په کاروبار منفي اغېز پرې باسي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صفای له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي باید ژر تر ژره د روانو حالاتو د کابو کېدو لپاره اغېزمن ګامونه پورته شي.
په کنسټرکشن برخه کې تقریبا مونږ یو 40 فابریکې لرلې چې هغوی نو دوی کارونه ولاړ دي د مارکیټ د وجې نه، خصوصا په نورو برخو کې هغه د پایپ یا نورې فابریکې په مختلف موادو کې دي، په هغې کې مې یو څه تغیرات راغلی دی. کوم چې 50% مواد خارج نه راځي هغوی د یو څه مشکلو سره مخ دي.
د ښاغلي صافي په وینا که پرتی ستونزې حل شي له بهره ډیر پانګوال به هم په افغانستان کې د پانګونې لپاره زړه ښه کړي. په ورته وخت کې یو شمیر پانګوال هم له ورته ستونزو سر ټکوي، وایي که وضعیت داسې وي چې روان دی د وخت په تیریدو سره به یې بازار نور هم پیکه شي. د اوسپنې د ویلې کولو یو فابریکې پانګوال نصیر احمد رښتیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د سیاسي بدلون سره د دوی کار له سختو ستونزو سره مخ دی. د یوې په تیر نظام کې ستونزې کمې وي.
په تیر حکومت کې موږ مارکیټ خو مش تولیدات دولت، یعنی تقریبا څلوېښت فابریکې د موږ فعاله وو، د بانکونو محدودیت نه وو، بازار وو، مواد خام ته د سلسله موږ درلود. دا عوامل وو چې د موږ فابریکې فعال وو. پس له د سیاسي بدلون نه ځینې مشکلات رامنځته
دي. ټول اندېښنو ته بیا د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال وین زبی الله مجاهد په ځواب کې وایي د طالبانو د حکومت اړوند ادارې د دې برخې د ښه کېدو لپاره جدي هڅې کوي. ښاغلی مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د اسلامي امارت په تېرو درېو میاشتو کې په امنیتي برخه کې ډېر څه کړي دي، او امنیت هغه څه دی چې د ټولو وروسته کارونو، تجارت او پانګونې لپاره زمینه مساعده، یعنې موږ زمینه مساعده کړې. د اقتصادي ستونزو لامل یو دوه درې نور مسایل وو. هغه یو دا و چې تېر نظام خلک څه وتښتېدل، څه پیسې وایستلې بانکونو نه، او همداراز امریکې زموږ تاسیس لوی سرمایه کنګل کړې ده، او د بانک نه ځینو پیسو انتقال او رایستل ستونزمن شو. هغوی طبعا په ځینو تجارانو په کارونو باندې اغېز واچوه.
ښاغلی مجاهد وای ډیر ژر به هر څه خپل عادي حالت ته وګرځي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې شاوخوا 4000 فابریکې په بیلابیلو برخو کې فعالیت کوي چې په دې فابریکو کې له 350 زیات کسان په کار بوخت دي. د دې ټولنې د معلوماتو له مخې دغه فابریکو ډیری هغه په کابل، هرات، کندهار، بلخ، خوست او پکتیا ولایتونو کې دي.
مخکشی شدی د سیاسي، ټولنیزو، کلتوري او نورو برخو له سرلارو شذو او نجونو سره د هغوی د ژوند ستونزو او بریاو په اړه د خبرونه هر اونۍ د دوشنبه په ورځ له 2 تر 3 بجو په ژوندۍ بڼه خپریږي. مخکشی شدی د پنځشنبه په ورځ د مازیګر له 4:30 تر 5 بجو تکرار خپریږي.
د ازادي رادیو دا پروګرام او ګڼ نور هغه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. د دې ترڅنګ چې د سهار له وو د ماښام تر اوسه په 12:00 مزنی څپه او FM 3.5 باندې د خبرونه په رادیو کې هم اوریدلی شئ. د ازادي رادیو په دې نیم ساعته پښتو خبري مجله کې به وروستی راپور دا وي چې په روزګان کې اړمنې کورنۍ د دوی په نوم وایي چې د دوی په نوم راغلي مرستې نه ورسیږي او برعکس هغه ته ورکول کیږي چې اقتصادي زه خدا دوی حکومت او د طالبانو له مسولینو غواړي چې باید مرستي ورورسوي. جزئیات په راپور کې
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې هغه کورنۍ چوڑان دي جګړو زپلې وي او اقتصاد لا نور هم زپل سوی ادا کوي چې په نوم راغلي مرستي مسولین پر خپل خپلوانو او یا هم پر هغه چا ویشي چې په طالبانو کې خپلوان وي او یا هم واسطه ولري.
ایا بزې مې دی ا دې پکور کې دی وبې مې نه دای د غوښ پر باندې ما دې کوم دلوي چې د پلمې خورل ما نه کوم یخې دا یم چې ګورې خپلوان ته
دا جړه د دوتلوش کلنې شاګولې ده چې د ورزګان ولایت د چارچنو ولسوالۍ اوسیدونکې ده او په قرار کړی چې مرکز ترنکوټ ته راکړه سي. شاګولې چې د تیری جګړې پر مهال خپل درې زامن له لاس اور کړی اوس د خپل جرلس کسيزي کورنۍ سرپرستی ور د غاړې ده. شاګولی ازادي راډیو ته ویل یو میاش کیږي چې په ترنکوټ ښار کې د دفترونو په دروازو ګرځي او هغه مرسته ترلاسه کړي کوم چې نړیوال ورته رالېږلې خو تر اوسه پورې نه د بریالۍ سوي. دا وای زیات وختونه دا او ماشومان د اقتصادي ستونزو له امله له لوږې ویده کیږي خو په نوم راغلي مرستې هغه څوک وړي چې زور او زر لري.
مالاخ پر کندی چوان کی ورکی ای بزې مې دی ا دې پکور کې دی و به مې نه دای د غوش پر باندې ما دې کوم د لوژې صد په میټ خولل مالاخ مې خې دې یم چې ګور خپل وانه ته ورکی کنارا ورې د لز مال بیا ورې د لخت طالب را د نه شو ما د درې مې بي چې راغلی وي دا مې لا والا کې دې دا د لز مې ور باندې چې ورته وای مې مشکل ما شنه لرو چې شنار کو شنه لرو د ما دې قران نو د اختر ناراض دي دا وای ماته کاله را وکړ ما دې په خدای قسم پر نه ته وته په دل ول دا ماته د شنو دغه د شنو په ورې جرا و زوي جن زه خو رمضان داس ما پر له باندې لږ دغه تیری یا نه یم ته دا یاري نه خدای بوتي بده کې مخا کنه خدای ګواله بوتي بده کې مخا کنه چې باران وځو خلانه کې आवाज سم یو چې باران وځي زبته سم.
دا په داسیال کې د چې د قډوالو نړیوال سازمان مشر په افغانستان کې پر روانو حالاتو سخت اندیشنه شو دلې ده او ویلې دي چې را روان جمعي بلا هم د خلکو ستونزې نوري هم زیاتې کړي نو په کار د چې لاړمونو سره ژر تر ژره مرستي وسی. په اورزګان ولایت کې یوازې شاګوله نه ده چې پر طالب چارواکو او د خیریه موسساتو پر مسولینو د فساد تورونه پوري کوي بلکې دوی ورځې وړاندې په دې ولایت کې لسګونو اړمنو کسانو لارین هم کړی وو او تورې پوري کوي چې د نړیوالو بنسټونو له لوري له بېوزله کورنیو سره سوي مرستې طالب چارواکي پر خپلو خپلوانو ویشي. د یادو کسانو له ډلې محمد نعیم او نجیب الله دي چې د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي دي او د پکرا او غربت لامل اوس ترنکوټ ښار ته راکډه شوي. دوی هم په دغه لارین کې ګډون کړی او ازادي راډیو ته داسې وویل
کغلا وکم می سبا دی په غاړه کې پړی راشي وای ته غلی او کغلا نکوم دغه یالونه مش سپه وکو ګرد وجو ته جوړ ورور دلته سره غلی د مجبور غلی هغه دی دغه رقم
نمر سو وکو نه غریب ستنه مزدری ستنه خواریست یو خواریش وای خو بیا به مش خو خواریش بل مزدری به خو خو یاد بم شلاوی
ما کوس لار ونه سو خدای هغه سایبان رب سیس غلی په غاړه کې ملنګ وټره چې ونه چرسمه ته په غرغړو ستړی نه چې وادي وای وړه
د دغه اړمونو کسانو ستونزې مو په اورزګان ولایت کې د طالب چارواکو سره شریکې کړي. د اورزګان د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد آصف آصف له څه ویلو ډاډه کوي، خو په یوه لیکلي متن کې دومره ویلي چې دغه اعتراض کوونکي دي له هغه مسؤلینو سره وژغېږي چې دوی ورباندې د فساد تورونه لګوي. په اورزګان ولایت کې دغه اړمنې کورنۍ پر داسې مهال د مرستو په ویش کې د نه شفافیت خبره کوي چې اوس مهال له تیرو دریو میاشتو راهیسې طالبان پر افغانستان واکمن دي او طالبانو تل ویلي چې کیر جمهوري نظام یې زه کړنګ کړی او په وړاندې جګړه کوله چې